درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیلې ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي تاریخ مضمون یولسم لوست ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلې نشي بوره سره مل پاتې سي. نن مو موضوع په هند کې افغاني پاچاهان دي، دا چې کوم پاچاهان په هند کې واک ته رسېږي او څه ډول واک ته رسېږي، د همدغې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لسته راوړو. راځو خپل نن ورځې درس پیلوو. په هند کې افغاني پاچاهان، لومړی په هند کې قطبیه پاچاهان دي. د سلطان شهاب الدین د مړینې څخه وروسته د 1402 قمري کال کې د غوریانو هغه کومه لوی امپراتوري چې وه هغه تجزیه کیږي، چې د همدغه تجزیه په ترڅ کې ترک توکمه قطب الدین ایبک محمد سام غوري د هند خپلواکه پاچا اعلان کیږي او پلازمینه هم د لاهور څخه ډیلی شاته نقل کیږي. د بیا په ډیلی کې د مشهور جامع جماعت او د جامع منار پر رقم هلته د قطب منار بنسټ ایښتي او د خپل یو ډیر سخی زړور او سیاست پوه سړی وو. د 50 کلونو د واکمنۍ څخه وروسته بیا د 1401 قمري کال کې د چوغان په لوبه کې د اس خره لویږي او مړکیږي، چې بیا د څخه وروسته آرام شاه چې دی د په زیولي باندې هغه نیولی وو د ډیلی په تخت باندې کښینی. سلطان شمس الدین تمشدیده قطبیه پاچاهانو تر ټولو ځواکمن پاچا دی، چې 15 کاله پر هند باندې واکمنی وکړه او د سند او بنگال مشرانی هم دې ته مجبور کړ چې د اطاعت وکړي. د بیا د جلال الدین خوارزمشاه یو غوښتنه چې د هغه د هند واکمنی سوچونه وهل چې مثلا د واکته ورسیږي او د خپل واکمنی پیل کې دغه غوښتنه د رد کړه او نه منل، چې بیا د 1403 هجری قمری کال کې مړکی او د مړینې څخه وروسته د زی رکن دین فیروز شاه واکمنی ته رسیږي، چې هغه هم بیا د شپږو میاشتو د واکمنی څخه وروسته د درباریانو د واکمنی څخه ګوښه کوي، د واکمنی څخه لیرې کوي، بیا یې وژني، چې بیا د دې څخه وروسته د خور رازیا واک ته رسیږي. سلطان رازیا بیا د خپل ورور رکن دین چې فیروز شاه هم نومې دی، د هغه څخه وروسته په 1404 هجری قمری کال کې واکمنی ترلاسه کوي او د بیا خپل د واکمنی په اول ورځ کې د خپل پلار صدر اعظم نظام الملک جنیدی د مخالفت او بغاوت سره مخامخ کیږي، خو د دغه ستونزو او دغه بغاوتونو یا دغه مخالفتونو څخه په ډیر ښه تدبیر سره د ځان دغه ستونزو څخه باسي، نظم او امنیت ټینګوي، چې د خپل هیواد ټولنیز نظام هم ډیر ښه په ښه ډول سره پر مخ باندې بیایي. چې بیا د دې څخه وروسته مزلدین بهرام شاه او علاءالدین مسعود شاهی په بل پسې واک ته رسیږي. بیا تر هغه چې د دوی پسې د سلطان رضیه کشر ورور ته نوبت ورسیږي او د دې کشر ورور نصرالدین محمد شاه واک ته رسیږي او هغه هم په هند باندې بیا یوشت کاله واکمنی کوي. بیا د سلطان نصرالدین د بلند څخه وروسته د وزیر غیاث الدین بلبن واک ته رسیږي، چې د دربار د پوهی او فن مرکز او سرنګه چې دی امیر خسرو دی لوی هلته ځنګړې درجه درلوده. سلطان غیاث الدین هم د یوشت کلنی پاچاهی څخه وروسته دی په دلی کې مرکیږي او د مرګ څخه وروسته بیا د قطبیه کوم دولت یا کوم لړۍ چې هغه په هند کې د منځ ځي او ورپسې نور افغانی لړۍ یا نور افغانی حکومتونه لکه غلزی شاهان، تغلق شاهان، خزر خانیان، لودیان او سوریان بیا یو په بل پسې واک ته رسیږي. راځو د دغه افغانی لړیو د جملې څخه لودیان او سوریانو ته، چې لودیان د پنجاب یا د نائب الحکومه ملک کلا خان زوی ملک بهلول د 1450 کال څخه تر 1480 کلونو څخه وروسته بیا د خیزر خانیه دولت د کمزوري له امله د ملک چاري د په لاس ورځي او په هند کې هم د مخبزور افغاني پاچاهانو بنسټ بیا پیاوړی کیږي، یعنی کوم حکومت چې هغه د مات سره مخامخ کېده او هغه د منځ تله یا د کومې کمزوري سره چې مخو، همدغه افغاني پاچاهانو بنسټ بیا راژوندی کیږي، هغه بیا قوي کیږي او د ملک بهلول لودي د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی نظام خان چې د سلطان سکندر پاچا په نوم هم یادې ده هغه وخت رسیږي او واکمن کیږي، چې بیا د هیواد په غوونه او د علم او پوهې په پرمختګ کې ډېری هڅې کوي. پوهان او فاضلان ته هم په درنستر ګوري، د دې ژبه او خط هم د دې ترڅنګ د اسلام دین د په دوره کې په هندستان کې تر ډېره پرمختګ کوي او پراخه کیږي. سلطان سکندر مړ او بیا د هغه څخه وروسته د دزو ابراهیم واکمنۍ ته رسیږي. د ابراهیم هغه کوم ناسمه اداره چې وه، د همدغه ناسمې ادارې له کبله د دې د پاچاهي بنسټ کمزوري کیږي او په هند کې د بربر لشکرکشي ته زمینه برابرېږي. د پاچاهي دغه کوم کمزوري چې رامنځته سوه په دوره کې، د هغه ابراهیم په دوره کې چې کوم کمزوري په دغه پاچاهي کې رامنځته کیږي، دا د زمینه برابروي چې په هند کې بابریان لشکرکشي وکړي او د پانی پت په ډګر کې یا د پانی پت په میدان کې بیا د بابر او ابراهیم ترمنځ یوه ډېره خونړۍ جګړه رامنځته کیږي چې بابریان بریالي کیږي او په بریالیتوب سره د بابریانو لړۍ په ډهلي کې واک ته رسیږي. په 1910 هجري قمري کال کې بیا د کوهینور مشهور الماس سره د نورو دولتي خزانو لاسته راوړل، دا ټول لاسته راوړل بیا په هند کې کومه واکمني د ترلاسه نه کړه. په هر حال په هند کې د بابر په وړاندې د افغانانو د مخالفتونو لړۍ هم داسې روانه وه. په ځانګړې توګه هغه وخت چې بابر مړ کیږي او د هغه زوی همایون واک ته رسیږي، د افغانانو مخالفت نور هم پسې زیاتیږي او تر هغه وخته پورې چې بیا په هند کې د سوریانو د راتګ لپاره زمینه برابرېږي. ورپسې د سوریانو لړۍ وه چې د هندوستان د افغاني ځواکمنو پاچاهانو څخه یو هم فرید د حسن زوی دی چې په اول سر کې د لاهور د حاکم دولت خان په واسطه د سلطان ابراهیم لودي دربار ته لاره پیدا کوي او هلته شهرت ته رسیږي. وروسته بیا د بهار نایب الحکومه ټاکل کیږي او د زړورتیا له کبله د شیرخان لقب دی ترلاسه کوي چې د زمري د ښکار کولو په وخت کې د شودلې و، یعنی کم زړورتیا کم شهامت چې دی د زمری د ښکار کولو په وخت کې هغه مهال د ښکار کړی و، د همدغه شهامت د کبله بیا دی د شیرخان لقب ځان ته غوره کوي یا د شیرخان لقب دی ترلاسه کوي. او په دغه کورنۍ کې شیرشاه سوري د شمالي او همدارنګه مرکزي هند د ټولو برخو د نیولو څخه وروسته بیا په ځینو کورنۍ اصلاحاتو باندې دی شروع کوي. شیرشاه سوري هم پوهانه والمانه ته ډېره پاملرنه کوي، خپل هم ځینې وختونه شعر ویل او د قافیه په پوهه کې هم ښه پوهېده چې څه ډول په دغه شعر کې قافیه برابره کړي. د شیرشاه سوري څخه وروسته بیا د مشر زوی عادل خان پاچا کیږي او د سردار دی بیا د سردارانو د مخالفت په وجه لیری او په 1923 کال کې د کشر ورور جلال خان چې هغه د سلیم شاه سوري په نامه یاد دي هغه واکمنۍ ته رسیږي. د همدغه سلیم شاه سوري څخه وروسته بیا د هغه 12 کلن زوی چې فیروز خان نومېدی فیروز پاچا کیږي او درې ورځې وروسته بیا د شیرشاه سوري د وراره مبارز خان د خواسه خدي وشل کیږي او مبارز خان بیا د محمد شاه عدلي په نامه پاچا کیږي. راځو چې په ایران په منځنۍ پیړۍ کې څه ډول و؟ موږ تاسې په هند کې چې کوم افغاني پاچاهانو واکمني کول د هغه اړوند معلومات لسره راوړل. راځو چې ایران په منځنۍ پیړۍ کې څه ډول حالات لري. د تبریستان علویان یو حکومت په دغه محل کې په دغه دوره کې دغه کورنۍ په هاشمي سیدانو پورې اړه لري او په 1225 قمري کال کې د زید د زوی سید حسن په مشرۍ سره د ایران په اوسنۍ تبریستان کې دوی خپلواکو حکومت بنسټ ایږدي او ټول تبریستان او تهران نیسي او عباسي امیرین او مامورین هم د همغه سیمو څخه باسي چې بیا د حسن څخه وروسته نور علوي پاچاهان هم په دغه دوره کې واکمني کوي او د دمرني څخه وروسته بیا ټول حکومتي چارې خپل زوم حسن بن قاسم ته سپاري. د نموړي په زمانه کې بیا د علوي حکومت چارې ډیر ګډوډ کیږي او د دغه ګډوډي په نتیجه کې بیا په 1314 کال کې د تبریستان علویانو حکومت چي دی هغه رنګ کیږي او د مات سره مخامخ کیږي. ورپسې بل دوره یا بل حکومت په دغه محل کې د زیرانیان وو چې دی د علوي حکومت د راپرزیدلو یا د مات څخه وروسته بیا د دې حکومت نظامی واکمنان او سردارانو بغاوت وکړي. د تبرستان سیمه یې په ډیرو سیمو خپلواک حکومتونو باندې وویشل، یعنی سیمه ییز حکومتونه یې رامنځته کړل او د دغه سردارانو د ډلې څخه یو مشهور د زیارزوی مرداویچ نومېدی چې دی د تبرستان د شهر په نیولو کې یا د تبرستان شهر په نیولو سره د زیرانیانو د حکومت بنسټ ایږدي. د بیا د ترکیې غلامانو د بغاوت په ترڅ کې کله چې ترکیې غلامان بغاوت کوي په همغه بغاوت کې د وژل کیږي او د مرداویچ څخه وروسته بیا د ورور وشمګیر واکمنۍ ته رسیږي چې د بویا د زمونو سره د بیا جګړې کوي او د هغه د خوا څخه بیا د ماته خوري چې بیا په دې ترتیب سره د دوی واکمنۍ لمنځه ځي او د بویا حکومت رامنځته کیږي. رازو د البویه حکومت ته چې البویه بیا د عباسي خلافت د کمزورتیا په دور کې ورسته لدی چې زیرانیان خپل خپلواکي اعلان کړه او دوی خپل خپلواک حکومت رامنځته کړي، په خپل بیا په اصفهان کې د خپلواک حکومت بنسټ رامنځته کړ، یعنی په اصفهان کې خپل خپلواکي اعلان کړه او په ډیر لږ وخت کې بیا د ایران مختلفې سیمې د خپل واکمنۍ کې شاملې کړې او هغه سیمې ونیولې. د البویه تر ټولو مشهور مشران حسن رکندل او احمد حزدوله نومېدل. البویه په پای کې د غزنویانو او سلجوقیانو د خوا څخه چې هغوی د عباسي خلافت د ملاتړ کوونکو او غوښتونکو څخه وه دوی له منځه ځي، او په منځنۍ پېړۍ کې بیا په ایران باندې د غزنویانو، سلجوقیانو او خوارزم شاهانو درې لړۍ پرته د تیمورانو څخه په دغه دوره کې واکمني کړې ده. راځو ایران په نوی پیړۍ کې، دا چې په نوی پیړۍ کې ایران کوم حکومتونه درلوده، یو د صفویانو حکومت و چې دا حکومت د شاه اسماعیل صفوي په واسطه په نوی پیړۍ کې رامنځته کیږي چې د دې لړۍ د مشهورو پاچاهانو د جملې څخه یو هم لومړی شاه عباس نومیږي، چې د صفویانو په دوره کې د نړۍ او همدارنګه په ځانګړې توګه د اروپا سره د ایران نوی اړیکې ټینګیږي او په کوچنۍ اسیا یا اوسنۍ ترکیه کې د عثماني ځواکمنۍ امپراتوري په رامنځته کېدو سره د اروپایانو یا اروپایان په هوسا توګه په دې باندې ونه توانېدل چې د ځمکې له لارې دوی ختیځ ته تګ راتګ وکړي. له همدغه کبله بیا د اروپایانو او همدارنګه د عثماني امپراتورانو ترمنځ دښمني جوړیږي او دوی دښمني لري د یو بل په منځ کې. د عثمانیانو بیا د ختیځ ګاونډي ایران سره بیا ښه اړیکې درلودي. بل حکومت هم د افشاریانو حکومت و چې د صفوي حکومت د لمنځه تک څخه وروسته افغانان پر ایران باندې د صفویانو په ځای باندې واکمن کیږي. نادر د مرکزي واکمنۍ د جوړېدو څخه وروسته، یعنی کله چې د مرکزي واکمنۍ رامنځته کړه، دغه څخه وروسته بیا د ایران څخه د بهرنیانو یا د دغه پردیو د شړلو لپاره لاس په کار کیږي، او د نادرشاه په زمانه کې بیا د مشهد ښار د هغه د اوسېدو په اصلي مرکز باندې او د دولتي خزانو د ساتلو په ځای باندې بدلیږي. د نادر افشار د حکومت په ورستنی کلونو کې د ایران د خلکو لپاره د ورستنی کلونو ډیر سخت تمامیږي، یعنی ډیر ورته سختیږي. بیا په یو لسو شپیتم کال کې د هغه د وژلو څخه وروسته ایران کې ځینې کورنۍ ګډوډي رامنځته کیږي، او ایران په کورنۍ ګډوډي باندې په کورنۍ ګډوډي کې راشکیل کیږي. ورپسې د زندیه حکومت پیلېږي، دا چې د نادر افشار د وژلو څخه وروسته د ده حکومت کوم حکومت چې و هغه له منځه ځي، او په ټول ایران کې کورنۍ جګړې رامنځته کیږي. د ایران ځینې برخې پوځي مشرانو ته او ځینې نورې قبیله مخورو ته په لاس ورځي. په دغه دوره کې کریم خان زند ډېر واک پیدا کوي، او د هغه څخه وروسته بیا زندیه حکومت شروع کیږي، چې بیا د کریم خان د مړینې څخه وروسته په ایران کې کورنۍ جګړې بیا شروع کیږي، او په پایله کې بیا د قاجار په نامه د واک یو لوري په ایران کې د حکومت مشري لاسته راوړي. په دې توګه سره بیا ایران په خپل معاصر یا نوی پیړۍ کې تاریخ پیلوي، او په خپل معاصر تاریخ کې اورګډیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ستاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه ونی کې هیلې مې ومني. درنو څه کوم کو هیله د چروغا جوړ بیاست، او د ژوند چارې په مشه پر مخ ځي. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوست شرح خلاص تویم، چې د نن ورځې موضوع مو د چین د خلکو د جمهوریت په حق لده. راځو خپل درس پیلوو. د چین د خلکو جمهوریت، دا چې د چین هیواد د درولي وچو اروپا، اسیا او افریقا د تقاطع په محل کې د موقعیت لري، نو په سیمه کې نړیوال او د لوی قدرتونو په منځ کې هم د ستراتیژیک اهمیت څخه برخمن دي. او چین په شمالي نیمه کره کې د اسیا په ختیځه برخه او د آرام سمندر په لویدیځ ساحل کې پروت دی، چې 9.8 میلیونه کیلومتر مربع مساحت لري، او د همدغه مساحت په درلودلو سره د نړۍ دریم لوی هیواد دی. د چین د خلکو جمهوریت، د خلکو د جمهوریت پلازمینه د پیکان یا د بیجنګ ښار دی، چې د ډیرو پخوانی مرکزونو څخه شمیرل کیږي او تاریخي سابقه هم 3000 کلونو مخکې تر رسیدي، یعنی 3000 کاله مخکې د چین هیواد دغه د پیکن شار یا بیجینګ شار 3000 کاله سابقه لري. او په شلمه میلادي پیړۍ کې بیا د لومړۍ امپراتوري حکومتونه ورسته بیا د چین ملي جمهوریت منځ ته راغلي. د دې هیواد لومړنی ولسمشر هم ډاکټر سون یاتسن نومیږي چې هغه د چین د پلار په نامه هم مشهور دی. په 1912 میلادي کال کې د انقلاب مشر او د چین لومړنی رئیس جمهور چې ګومینټانګ د ګوند مشري تر 1918 میلادي کال پورې په غاړه درلوده. په 1928 میلادي کال کې په پسرلی کې د ماو په مشر سره هغه پاتې شونې ماته خوړین کې بلواګران او هغه پوځیان چې د نانچینګ په ګډوډي کې برخه اخیسته و هغه ژوندۍ پاتې سیو. د جوده په قومندانۍ سره هغه یو لبل سره یو ځای کیږي او دغه ناکامي ګډوډي د دواړو مشرانو کتنه د کمونیست ګوند قواوې هم د ماتې یا د منځلو څخه ژغوري او دغه پریکړه کوي چې پاتې قواوې هغه قواوې چې پاتې دي د چین سره یا د چین په سره پوځ کې دوی باید تنظیم کړي. همدارنګه بیا ماو د 1910 میلادي کال په ورستی کې د چین لومړنی شورا یا شورای جمهوریت د کیانکسی په سیمه کې اعلان کوي او د دویم نړیوال جنگ په پای کې بیا په مالی ډول سره دوه چین شتون لري. یو هغه قلمرو یا هغه حکومت چې د ګومیندان تر نظارت لاندې وو او بل به هغه آزاد سیمې چې د چین کمونیست ګوند رهبری کوي. یعنی دغه مهال کې دویم نړیواله جګړه چې پای ته ورسېدل په پای کې په عملی ډول سره دوه چین منځترځي، یو هغه چین چې د ګومیندان تر نظارت لاندې دي او بل هغه آزاد سیمې چې بیا د چین کمونیست ګوند هغه ځای رهبری په غاړه لري. ګومیندان سره بیا د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د وسلې او مهماتو د پوځیانو د زده کړې او ترڅنګ ختیسته د ارتباطي لارو جوړونه او ساتنه هم د نظامی او ډیپلوماټیک ملاتړ هم د همدغه د دوی د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ورسره کېدل او د چین کمونیست ګوند د مقاومت لپاره بیا اغیزمنې تیاری هم نیولې وې. په اقتصادي برخه کې بیا په 1928 میلادي کال کې د مې د میاشتې په 14مه نیټه په د چین کمونیست ګوند مرکزی کمیټې دا پتیلې و چې د لوی ملکانو زمکي مصادره کړي او د دغه د دې کارتر څنګه د پوځي حضرات او د هغه د جلب لپاره هم تدابیر نیولې و. کمونیست ګوند به په دې باندې وتون دي چې د مختلفو مبارزو د نظامی لارې څخه خلق د ګومیندان د حملو په وړاندې دی آماده کی او دغه حملو په وړاندې وکوالی سي چې دوی وهڅوي. په 1928 میلادي کال کې بیا په دوبی کې دوبی او منی کې آزادۍ غوښتونکو یا هغه کسان چې د غوړې آزادۍ ترلاسه کړي دغه آزادۍ غوښتونکو پوځ په ډیرو کلکو سختو او بدلی عملیاتو سره مخ ته ځي او د ګومیندان شهرونه محاصره کوي او ورسته بیا دوی د مات سره مخامخ کوي. او د چین ډیره مهمه صنعتي سیمه چې د پوځیان او د چین په شمال ختیځ کې فلزات ولیکې دوه کارخانه د ډبرو د سکرو درایستلو ماشين جوړولني او د انرژي یا د لیش رالیش پر مختللي شبکې هم پکې کې دا دغه برخي کمونیستي قوا ونیولې. بیا په 1928 میلادي کال په پای کې کمونیست ګوند په دې باندې وتوانې دي چې ټول شمالي او شمال ختیځ چین باندې واکمنسي او د چین شمالي او ختیځ برخې شمال ختیځ برخې دی په لاس کې ونیسي. همدارنګه په 1928 میلادي کال کې بیجینګ پرته له کوم مقاومت څخه د کمونیست ګوند د قوا ولاست دي او هم هغه کال کې د نومبر او اپریل د میاشتو ترمنځ د چین شهرونه بل جګړې څخه بل وینېته ونه څخه کمونیستانو لاس ورسي. چې کای چینګ د خپل پوځیانو د کوچنی ډلې سره تایوان ته تشتي او د پیکندنیولو او د چانګشای د چانګشي د قواو تر ماتولو وروسته کمونیست ګوند په مکمل ډول سره بریالیتوب ته رسیږي او د ماو 1928 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په لومړنۍ ورځ باندې د پکن د سولې په میدان کې د چین د خلکو جمهوریت اعلانوي او په دې ډول سره د چین د خلکو جمهوریت اعلانېږي. راځو د تاجکستان هیواد په حق له پوهیږو چې دا څه ډول هیواد دی او کومې دورې پکې کې موجودې دي. په ټوله سیمه کې خوراواره دي، نه یوازې په ایران کې بلکې تاجکستان هیواد د هنري فیلډ د وینا د مخې تاجکستان یا تاجکان مشهور خلک دي چې د ختیز او پاکستان کې بلکې د ماورا نهر په شارونو کې او همدارنګه په هغه هیوادونو کې چې د تاتاریانو د ولکې لاندې دي په دغه سیمو کې اوسیږي، او ترڅنګ یې د هغو د ځینو ویناو له مخې د چین تر سرحدونو پورې یا لږ تر لږه تر تیبت پورې دغه خلک یا دغه سیمې تر هغه سیمو پورې یا تر دغه سرحدونو پورې خپره شوي دي. یو شمېر تاجکان او په ازبکستان کې، ځینې نور په قرغزستان کې اوسیږي، او د تاجکان چې دي هغه د آریایانو د پخواني نژاد څخه دي. سکندر د میلادي څلورمې پېړۍ څخه د مخه د تاجکان خاوره ونیوله، او د هغه ځای خلک یې د ځان تابع کړل. وروسته بیا د یونانیانو او مقدونیانو څخه یو لشکر جوړ کړي چې 3.5 کسه هلته اوسېدل، او د هغه ځای د خلکو سره دوی یو ځای سوه. بیا د میلاد څخه دوی پېړۍ مخکې سکاهانو د یونانیانو ځای ونیوي، یعنی پر تاجکستان باندې دوی واکمن سوه. په 8 څخه تر 9 میلاد کلونو څخه د مخه کوایشان یا کوشان د یوچیو نور قبایل ونیول، او د کوشانانو امپراتوري جوړ کړه چې بیا دوی په دې باندې وتوانېدل چې په مرکزي آسیا کې تقریبا 200 کاله دوی حکومت وکړي. او د کوشانانو امپراتوري د درېمې پېړۍ په پای کې کمزوري کیږي، چې بیا رومیانو هغوی ته د افتالیت یا سپینه خونان یا احاتله بلل کیږي، دغه بل قوم رامنځته کیږي. تاجکستان اکثره چې دی هغه د نژاد له پلوه سپین نژاد دي، او کله کله ویلی سو چې دی د مغولو ځانګړنې پکې کې لیدل کیږي. علت یې دا دی چې دی بیا زیاتره د ترکانو سره ودونه کړي دي. د ترکي مهاجرینو په پرله پسې حملو سره دا سیمه داسې ترکي سوله چې په 14 میلادي پیړۍ کې مغول په دغه ځای دلته چې کله حمله وکړه، هغه په ځان کې مخلوط کړه، او هغوی یې تر خپلې اغېزې لاندې راوستل. نو ځکه موږ وایو چې د مغولو ځانګړنې هم په دغه تاجک کانو کې لیدل کیږي. بیا د 19 پیړۍ په نیمایي کې د وخت په تیریدو سره د روسیې د ځمکې پراخوالی دغه لړۍ سویل لوري ته یا سویلي لوري افغانستان په خوا باندې پیل سو. د تاجکانو ستر مرکزونه لکه اوارا، توبا، خجند هم د روسیې سره ورتړل سو، او د تاجکستان شمالي برخه د روسانو په قلمرو کې، د سویلي برخه بیا د بخارا د امیر تر فرمان لاندې راغلي. د تاجکستان شمالي برخه بیا پر روسانو پورې اړه درلوده، او سویلي برخه هم د بخارا د امیر په ولکه کې راغله. په 1903 میلادي کال کې بیا د شوروي حکومت منګولي چې بیا هغه د مرکزی آسیا په مخکې نیول شوو سیمو کې ټینګیسولې، او د همدغه کال په اوږدو کې بیا د تاجکستان شمالي برخه په خود مختار ډول سره شوروي ترکستان یوه برخه سوله. او په 1920 میلادي کال کې بیا سري قواوې د بخارا شرقي برخه ته ورغلې، او دغه د دوشنبه ښار یا د دوی مرکزی ونیوې. 1923 میلادي کال کې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو د سرحدونو د ټاکلو په وخت کې د تاجک شورایي جمهوریت د ازبکستان جمهوری یو برخه سول. او په 1929 کال کې بیا د دوشنبه ښار د ستالین آباد، او په 1928 میلادي کال کې بیا برته د دوشنبه ښار ونومول سو. او په 1923 میلادي کال کې د دغه سرحد ټاکنې پر اساس باندې ځینې ښارونه لکه سمرقند، بخارا، سرخان، دریا، قشدریا، فرغانی سیمې د تاجکستان څخه جلاس ولې، او د سرحدي ټاکنې د همغه تاریخ څخه تر اوسه پرې کوم بدلون نه دی پکې راغلی. د شوروي اتحاد د رامنځتلو څخه وروسته بیا په 1991 میلادي کال کې تاجکستان خپل سیاسي خپلواکي اعلان کړ، خپل ځان خپلواک وګڼي، او د ملګرو ملتونو د ټولنې او ځینو نورو نړیوالو ادارو غړیتوب هم ترلاسه کړ. راځو ازبکستان هیواد ته. چې ازبکستان هیواد داسې یو هیواد دی چې په مرکزی آسیا کې د دوو سیندونو امو او سیر دریا ترمنځ پروت دی. یو اویا فیصده خلک یې ازبک دی، او په ازبکستان کې نور لکه ځینې قومونه نور لکه روسان، تاجکان، قزاقان او تاتاران هم اوسیږي. په سلو کې 3 خلک یې په کلیو او صحراو کې اوسیږي. رسمي ژبه هم ازبکي ده او هم روسي ده. او دغه په 1923 میلادي کال مخکې مقدونیس کندهار، سمرقند، اوسنی ازبکستان او د بخارا یونانی برخه وګرځوله، د باختری یونانی او برخه وګرځوله. د شپږم میلادي پیړۍ په نیمایي کې بیا ترکی خانانو دغه سیمې ونیولې. ازبکان خپل نوم د ازبک خان څخه چې هغه د اسلام په دین باندې په 1324 میلادي کال کې مشرف سو، په اسلام باندې اقتباس یې کړ. او همدارنګه ابو اخیر خان د شیبان ځوان ځایناستی و چې د جوجی زوی، په دغه مرکزي اسیا کې د ازبکو د قدرت بنسټ کېښود. او د ازبکستان 50% خلک مسلمانان او حنفي مذهب دي، ځینې نور یې سره سره په اسلامي سنتونو او ارزښتونو باندې ولاړ دي. په دې هیواد کې بیا اسلامي ارزښتونه لکه نکاح، تدفین، خاورې ته د مړي سپارل، د هلکانو سنتول او همدارنګه نور اسلامي ارزښتونه په دغه هیواد کې رعایت کیږي. په پخواني شوروي اتحاد کې بیا 1991 میلادي کال کې ځینې چټک بدلونونه د ازبکستان مشرتابه ته د فرصت ورکړي، چې په دغه کال کې د سپتمبر په اول تاریخ باندې ازبکستان یو خپلواک هیواد اعلان کړي. او د ازبکستان کمونیست ګوند هم منحل سو، ټول ټاکنې رامنځته سولې، او اسلام کریموف د رای په ګټلو سره رئیس جمهور ټاکل کیږي، چې د خپلواکۍ د اعلان ول څخه ورسته د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کوي. او ځینې اقتصادي، نړیوال او سیمه ییزو ټولنو کې د دغه هیواد داخلي شي. تر څنګه د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې ازبکستان ډېر ښه اقتصاد په تیر بیا د کرهنې په برخه کې ډېر ښه امکانات لري. د مسو، د سکرو، د ډبرو، د نفتو کانونه هم لري. د فولاد، د صنعت په تولید، غذایی توکي او د پنبې په پرمختګ کې هم ډېر بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي. او کرنه د دې هیواد مهم اقتصادي برخه ګڼل کیږي، چې 28% خلک یې د اقتصاد په پرمختیا کې ونډه لري. 15% خلک یې بیا په دغه کار کې بوخت دي. او ازبکستان هیواد چې دی هغه په نړۍ کې دویم صدرونکي هیواد دی. د پنبې دویم صدرونکي هیواد. راځو د ترکمنستان هیواد ته. ترکمنستان هیواد هم یو پخوانی هیواد دی، چې د زرګونو کلونو د پخوانی تمدن څنګه هم بلل کیږي. او دغه هیواد نسبي سلسله داسې تنظیم شوی ده چې بافس، بن نوح، دیو یا قوي، قراخان، قوزخان، د ترکمنانو اصلي نیکه اورخان یا کرخان دی. او د ترکمنستان د مرکزي اسیا د مختلفو قومونو د اوسېدو ځای دی، چې ډېر خلک یې ترکمنان دي. او ځینې قبیلې په دې کې شته، چې علي ایلي، آتا، چاودار، امرای، ارساری، ساقار یا ساکار، سایور، ناریخ، تکاریموت او گوکلان د دې هیواد ځینې قبیلې دي. چې دغه هیواد بیا په پخوانی شوروي اتحاد کې د سیاسي بحرانونو په ډېرېدو سره کمونیست حزب د منځه یوړي. او د ترکمنستان دیموکراتیک ګوند په 1991 میلادي کال کې جوړ سو، چې مشري بیا نیازاف په غاړه درلوده. او ترکمنستان هیواد د اکتوبر په 28 نیټه باندې خپلواکي اعلان کړه، چې یو کال وروسته بیا د دې هیواد پارلمان نوی اساسي قانون جوړ کړ او رئیس جمهور یې هم وټاکل سو. د خپلواکۍ څخه وروسته بیا ترکمنستان هیواد د ملګرو ملتونو د ټولنې د خپلواکو مشترک المنافع هیوادونو، د اسیا پرمختیایي بانک، اسلامي پرمختیایي بانک، اسلامي کانفرنس، د کار نړیوال سازمان او تر څنګ د لسکونو نورو نړیوالو ټولنو غړیتوب ترلاسه کوي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو بنسه.